سهار مو نیک مرغه او السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته پر راډیو ویب سایت اپلیکیشن سټلایټ او نورو لارو خبريږي د سهار د لسو بجو خبرونه ته مو هرکلی کوو دوشنبه ده د سلواغي عدلوي درويشتمه د فبروري میاشتې دولسمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د هیلو رنګ راډیو ډرامې بل برخه او د ازادي میلمه تر هر څه مخکې خبرونه په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC پرون یکشنبه په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له احضار دو وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د ښاغلي کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والی په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. په خپله پژواک خبري آژانس تر اوسه د دې خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخواني طالب بندیان به ډېر ژر هېواد ته راستانه سي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم اووه کاله مخکې د ګوانتانامو له زندانه عمان ته استول سوي وو. د ده په وینا ملا صابر په 2002 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 کال د جنوري پر 14 له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا له نیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږدوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه کسان بچې له القاعده سره د همکاري په تور نیول سوي وو. نن دوشنبه کابل ته ورسېږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیر شپه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې په دې حوزه کې ډېره طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره یې د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. WFP وایي تیر کال نږدې 8000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 280 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 4320 خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په هرات کې د 1600 په شمول شپېتو روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. دې سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له یوه باوري پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي ښار رفح کې پوځي عملیات مخته یو نسي. سپینې ماڼۍ وایي بایدن له نتانیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړو مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیز ډیپلوماټ وویل چې مصر خبرداری ورکړې که اسرائیل اسرائیلي ځواکونه رفح ته واستول سي، له اسرائیل سره به د سولې تړون وځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نښتې ښایي د دې سبب سي چې محاصره سوې غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یکشنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالی رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یکشنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریا او عراق کې د ډیره هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 نه دی کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 80 کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نوې افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نو شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لار پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځنده هوټل لخوا درته کراغلاس وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا. څومره خنا وخت دې کړی استاد. په موټر کې ګرځنده هوټل. زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر می خارج کې ډیر لیدلې. هوټل تزمونګه استاد په وطن کې دا نوای کار دی. آفرین دی وی.
سړی مو شیر زمانہ. سترګې مو روخانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړی وای کنه چې خط تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشې شیر زمانه، په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
ښه ده چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا، دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا، بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. ډیر ښه کار مو کړی دی، ښکلی ودانۍ ده. والا
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی. والا
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډیر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسی او سیمینار ته لیږلی وم، دا ډیره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډیر خوښ دی. ډیر د کار خلک یاستئ، خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکئ، خامخا تر سره کوئ.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسو راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي، ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ وسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي؟
والا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښه لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لري ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بې غمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور وده، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده، باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله،
باور وکړئ دلته راتګ را باندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړه. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلی ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړي، هم به درنه ډوډۍ اخلم، او هم به د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا، څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. دغسې چې څوک مله ونویني. نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. څومره ګرم دی. تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي. له خیره،
کور دې لږ لر ډک شه. په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړه. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والا کو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کی. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن به داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګلا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې را سره مرسته وکړه.
وانته د دې سي درغلم غم باندې کې ګوره
دسترخوان اوار کی الا شاباس او ګونچا کوله زرنج کوله دا د ورجو خوري ها خواته کیده ګوره سوق چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې د کینی سوق چې کا بخوري په ګوري د دوه کسان کینی ډوډۍ ډیره ده چورت مو وهي
واده کې زما د کمرې مخې ته مرازه لګ لار راکته
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ څه ته مو مارېش مارې ظالم
کدا چې دی استاد فیروز هوټل شته کنه دومره ډیرو ملمنو ته به مو ډوډۍ کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې ها
نوش جان موشا بسم الله کوي
استاد داده نن استاد هوټل شرینی خرو خدای دې په کار کې برکت واچو ټول خواړه دې خوندور پخې کړی دي
دانډیوالانو هوټل دانډیوالانو لپاره دی چانډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم وای تور تو تان لتا قربان دارو دوا موشا تاسو ورکه نه ده
خیر اوسه
کور ودان
شیخو بکام نیوی چی نار گولا
نه نه اصر دیر دی ولی دا سی ور خطای غنچه گولا و دی اخمه که در بانی خوالی را ماتی دی خیرت رو بایی
خیرت من را مره می وحالی زکا خوالی شما
دی دوارو کتغونه دیر خواگا و مزدار دی هم دی استاد فیروز او هم دی چنارگل پا گوتو مبارکت شا ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را که پا تیره چه ازاد فضا کیوی
چنارگل خو ما شالا تکلاش پاس دی خو استاد فیروز تای بل زو پخی
دی استاد فیروز کمال هم دی که دی چه کم تکلاش پاسی پیدا کرده دی هوتل خواده باید تکلاش پاس پخی کی
چه دازم ها در بلو ولی تروزه کار گونه که
غون چا گلا تا چه کم در روز ما پا دیگونه که واچول اغا کار نکوی بیغم آوسا
سل دسی شی دارو
ما ولی دلی غنچا گولا خ کار دی ونک ستا جگلا ما سره دا نزما د ملمنو سره
خوش دروغ لبانه مو وایا ما ستا پا دیگونه که اسم ندیا چه ولی
تا چه ده کم طبیب ندارو اغسطی اما غراتا ہوئی او هغه در تا داشت دارو در کردی دی چه ده تاوان پزای انسان تا گتا رسوی نن خود دا کار وک خو بیا پا جوان که داسه ونک
نن می لخیره ده کارا والا ورز ده اوز نو لخیره سر هم ده خپل ځان رئیسیم او هم ده خپل ځان پیاله زنو لوستا فیروز و شاغا و خیالی گل او نورو نچکم یا اوی چه ځان تا کارو باغ جوڑه ولی شی یعنی زی نشم جوڑه ولی دو رازی چه دری تلور سوا افغانه کار با کما باس می دی وهم چه پسرم باد کما باس می دی سبر چه او باد خواه کما حالای بیاتی چڑی لورونا تبرونا مور آوڑای چه تیره کم و خلکو حالای را چای
تو داره چه ده مرسکل نکتا شما چه ده غصه پیاده پا دی کچو که غاگو کم
حالای تبرونا مور آوڑای چه تیره کم و خلکو حالای را چای
دا سمره غط سپای ده یا الله خیر که
کوچه و خلکو دا پایده چا دی وی تڑی چی ومی نخوری
اوهو دا خود دلار پا مایز که راتا و داری دا
کوچه وایو برانی دید کوچه آنه چی وی خوڑم و خلکو
کوچه
اللہ اللہ بخی راتا چکوالا جو مکرم آو والا آلی اللہ دا خوی دیر جو بلکرم آ اللہ مردار چیز پیا تا سبر چنا بکا خو میں پیا دسمار چیز جب کمی و دا گلتا اللہ تا اچھتا مدی و تلما مرشوام دا چمرا دارد کئی دا سپایلا کچلی و نای و و خلکو آلائی چلی و نیس بی و خوڑا
لا حول ولا چه دا چنار گل چرت غیب شو موبایل میتز کار نکوی دا با چرت تلی وی یه چو کم تینا خبر ندی والا اصی نه چه مریض وی آمون تینا خبر نیو امیده دا چنار گل با چرت تلی وی اصی نه چه مریض شوی وی
ایس نپویگم پلار جانا هیچ چا تا ایس ندی ویلی ناچا پا ورک شو کز خبر وی نو ببل چا با می پخلی کرده وی
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلای کړای وای دا څومره بیغمه بنی آدم دی وای زه په تامه ته بې غمه.
نه نه زما خورته اندېښنه شوه. چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني، هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي.
نه نه خدای دې نه کوي
چې باسکیل چیرته نوي ټکر کړی، چندانې بلد هم نه دی.
نه بابا بایسیکل سم صحیح زده دی.
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي. امیده زویا داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه، دستي ورته زنګ ووهم.
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي، بله چاره نه لرو. ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وږي دي.
سمه ده. دا دې زنګ ورغه.
سمه ده زویا.
سلام علیکم استاد فیروزه، پلار می وایي چې لګرزنده هوټل سره دې ژر سلامت تراشه. چې نارګل چیرته تللی دی؟ ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو.
سمه ده، دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړم.
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال واخلو.
یالا خیر.
والله دا څوک دی؟
اخ
چنار ګل وروره، ته یې څه تر باندې شي وي، بیا دې ځان پسې شژوبل کړی دی.
هو دا پخه خو ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم، الله یې غمی وکړی چې لیوانی کېږم.
ریښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوه شي، د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بله ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې؟ وایي چې لیوانی سپي خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو، په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژنې؟
تا به نو څوک نه پېژنې.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
اخ دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو پېچکاري څه قدر ته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور مې به غلې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باسکل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې باسکل مې ورک شه. څه بلا
باسکل در سره و؟
هغه مې د سپیلر ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل باسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل باسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې نو ما راوسته. اوه دا خو چنارګل ده، ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمي کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپي خوړلی یم.
څه لیوانی سپي؟ اله ویې تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخو رښتیا وایم کنه چې لیوانی سپی څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیوانی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې میرا نه باسکل پاتې دی چې څوک پټ نه کی. خیر دی
ما
خو تاسو ته ویلي چې سړی لیونی شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه ته وایي چې بایسکل به هملته ولاړ وي؟ وخت به چا وړی لیونی نور توری که سپین.
اوه، هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی.
پخپله دی، خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم،
کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه واله کا، چې چپه شي خو مړ کېږي که نه؟
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کېنولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره، غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایه، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی رانږدې شو، وی ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې رانږدې شي.
خیر وغواړ، هغه دی راورسېد.
هله مرسته وکړئ او خلکو، چې چنارګل زخمي شوی دی، لیونی سپي خوړلی دی.
یاله خیر، هله هله چنارګل راښکته کوي.
الا بیچاره چنارګل، دا خو ډیر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلی دي؟ دا خو زخمی شوی دی، تا خو یې خوله ورتړلې ده که نه؟
د خدای لپاره رانه لرې که یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته، ویلې لیونی سپي خوړلی.
یا الله خیر، اوس نو لیونی شوی؟ دا خو والا ډیره خطرناک خبره شوه.
زه به له همدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه، ورخطا کېږئ مه، دومره ژر نو نه لیونی کېږي. غونچه ګله، فرزانی څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه؟
دننه نه ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شول. همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو زم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه.
و خلکو، که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کېږي، ولې ورخطاستئ؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل راپاتې دی.
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنج یې راښکته کړو که نه.
غونچه ګله، د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه؟
سمه ده، خو زه ترې ډېر جانېږم، پام سره به خلاصه کړم. نو څه وکړم؟ داسې کلک دی، دغه دی، خلاصه مې کړه.
وایم کول بله غلی ډک شه، زه خو جوړ تیار یم. ای غونچه ګله، وایم خدای دې بېخو باسه په نیسلم.
دادا دا سړی خو روغ جوړ دی، هسې خوشې ګډې وړې وایي.
تاسې راځئ چې زرن نه یې راښکته کړو.
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري. نو تاسو پوهېږئ، او دا چنارګل
هر څه شي وي، زموږ د کلي نازولی دی. اهله امیده زویه، هله مرسته وکړه چې راښکته یې کړو، زر کوه.
سمه ده پلار جانه.
هر څه زما په ویډیو کې راغلل، دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي.
غونچه ګله، تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې، خو زه به دې چاره وکړم. ته صبر چې لږې منډې خو په تا م ووهم.
ملک صاحب، زه خو وایم له دې غولې شروع تېر شه، وګوره څنګه له ځان سره غږېږي.
هسې بې ځایه مه ډاره وه، ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو.
سمه ده، ونیسه زویه.
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو، نو روغ جوړ به شي له خیره. اهله زویه، دې خوا ته
پورته یې که پلار جانه.
سمه ده، اهله
شابسه.
دروند دی والا،
هغه رښتیا خبره ده چې وایي لیونی درانه وي.
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی و. دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم، خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکم.
څه زما ډالۍ؟
هو، تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل، ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شیر زمان کاکا.
زما لایق کسان ډېر خوښېږي، او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پی خوشاله کم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لیپ ټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
او ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یو سی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پرې خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا، هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډیره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډیره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي؟ لکه چې اوس هم رانه خفه یې.
نه بابا، هم پات به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کړې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې خټاره شوې. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چا وړي نه دي. داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې مېر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانه هم زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده. سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا هم له فرزانې سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانې سره کار کوې او که بل ځای.
هو، ما له فرزانې سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منه را ناغست دی نه راکی
ملالې ولې دې له شمس نه مڼا خسته ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسا
ملالای خوایی دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا پاکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دغه د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولی ژباړه مهمه ده؟
ډیره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخ په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېره اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي. خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ وسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره. درېمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغه اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه ژباړې دپاره مانه اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي داغه ساحه دومره معلومات ورسره چې هدا قن په متن باندې پوه شي او هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي، کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولای. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې، په مکتب کې مثلا د ساینس علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چاته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چاته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې، هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیک او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي، لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه وکړي. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی، ډیر سخت؟
ډیره مننه، خوشاله اوسو. د څلور وروستیو کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیدي، اوس مرنه حساب ګډوډ شوی. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړل هم د یو شوق په اساس مې شروع کړل، زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نه انسان وخت پیدا کوي، هر ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم، او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري، ما ورته ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته اخور کوي، څوک د موسیقي د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته اخور کوي، نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شو. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې اخور کړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري، چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپل ژباړه کوئ، خپل ټایپوئ، خپل اصلاح کوئ، خپل چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه، ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ می یوه ننګونه دا وه چې ما خپل کورنۍ نه شو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده، یعنې څه د کتاب ترجمه کې بیا هغه چاپ شي، بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي، هغه پې پیسې وګټي او نه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي، هلته ساتلي او بس ورته ګوري، د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي. هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو، بیا وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بې د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم، او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دا راوړو، دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ د مخکې ډېرو لویو قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم. دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو هغې اقل دغه جذبه را سره شته دی، او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه کې ورکړي، ممکن چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دو ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي، یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپل د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو، ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسې، په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول، او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یاس زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې لپاره د یو مشخص څانګې ټاکل غوره دي ک هر کتاب چې د یو چا خوښیږي دا غیژ باړې ته مټی رابډ وهي.
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پیژندل هم نه چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د ډګرلارې په سرلارو کې ګڼم. ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که به دغه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای یعنی دغه سی حالت نشو راوړلی نو بیا خبره دا ده چې هداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې دا مثلا داستاني اثر شو ناولونه شو دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي نو د دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي اتمن دی هغه ادبیات لوستي ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تومنه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو ورته لري او باید چې په هغه برخه کې به کار وکړي.
بله یاد سب یو ستونزه په پښتو کې دا چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله نه کله ارواپوهنه زی فلسفې ته کله نه کله زی تصوف ته کله نه کله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې. په دې خاطر چې کله نه کله معادل توری ورته نه لرو دغه سي ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ.
ډېر زیات مخکېږم ورسره دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي د دې دپاره مونږ دغه نه لرو پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به مې لیکله هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړی کی او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی. دا د خپل متخصصین لري هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاداره چې عربي لیکم عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده. یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د دې لیکلی هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښي یو نیم ځای کې به کې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معادلو تورو پسې مګر ځي خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغه سي نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې ترڅنګ چې تاسو ژباړه کوي د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې خو لوستل شي او لوستونکي ته خپوي شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو دا استعمالول خدي هغه باید استعمال شي زکه چې دا ژباړون کلي کولان دي چې کلمه مروجای خو کڅوګ وای چې دا کلمه نشته زه په خپل ورته جوړوم زه په دغه ځای کې دغه په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپل دینه جوړیږي زموږ ډیر استادان شته د مشران شته هغه په دې برخه کې کارونه کړی هغه کتابونه د دې چاپ کړی نو کلمو هغه کلمه یو څه خلکو ته سختي خو کدو درې واره استعمال شي په څلورم واره ورسره دغه مدد کیږي د لستون کې مدد کیږي اول واره مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي دویم درې واره که خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لستون کې عادت کیږي او پوهیږي نو دې په دې توګه هغه کمی کلمې چې موږ لرو استعمال شوی نه دي هغه به استعمال شي تر دغه حد پورې زه دغه یم موافق یم خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا لپاره دغه د ایجاد د اجازه په دې خاطر چې زمونږ ژبه د سوچ شي او موږ د ټول شي نه وژباړو د دې سره به زه موافق نه یم ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې به
بلې یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د غو د پر سم معادل پیدا کړي او بیا تر کرکتنې ورسته یې د دوه ډولو لپاره هم دوی په خپل کار وکړي
ډیره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې زه خوایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا چې حتی دغه کمیش باړي چې نشرې دي چې هغه یو ځل وګوري ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کیږي او حتی هغه ژباړن وړاندیزم کوي چې د دې لپاره د کلمه راشي هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده هغوی د ځان سره رجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالیږي د دې ډېر زیات ضرورت دی مخکې هم دغه صحیح اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي اوس هم که دغه صحیح اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخاوه او نه وسته دی چې دغه سوی اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري
یاد صاحب په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لیکچرونه ورکړي دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سې جوړ شوي دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې د دغه سې کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خدای دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخت ښکاري خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخنده لوستونکي ډېر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی نو کتابونه خپله پیسې نشي پوره کولی په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي
او ورسته پښتنه دا یاد صاحب چې تاسو خامخه یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړی وي د دې وروسته څه فکر کوي چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې تملا تړئ
زه خو چراغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسئ.